در لیکلی چې د پکتیا مرکز ګرځید څخه تر ډنډ پټان سرحد پوری غځېدلې سړک دی ترانزیت سي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انت خبرې.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړ شوي دي. دا ایمرجنسی روغتون د یو چارواکي په قول د جرمني خبري اژانس ویلي چې یو ډول بکټریا د دې ماشومانو د مړینې سبب شوې ده. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنیوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې ښه چمتووالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه مؤثر کانفرنس وي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومتي استازي به د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې د شورا یو شمیر غړي به د یو آزاد بنسټ په استازیتوب چې د سولې شورا ده په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالې وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي. په فاریاب کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وژل شوی. او په غزنی کې حکومتي ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وختي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستم ناکام سایبري برید کړي، او په مالیزیا کې و اوکراني ښځه د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې.
یوسف خان زدران د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالیو اتلولي د میوند لوبډلې وګټله. د دغه سیالیو پایلو به ته د فجر افغان او میوند لوبډلې رسیدلې وي چې پایلو به یې نن د میوند لوبډلې دوه د یو پر وړاندې وګټله. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي عامر شافی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د شپاړس کلنو ځوانانو ترمنځ د فوټبال د غوره لیگ د یادو سیالیو څخه هدف د کابل په کچه د پیاوړو لوبغاړو لټول وو. دا سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د کابل په کچه د شپاړسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپیشتون کې دولت زدران وایي چې ډاکټرانو ورته تر یوې بلې میاشتې د بشپړ جوړېدو ویلي دي. هغه په بدن کې د ځینو دردونو له امله د تېرې څه مودې راهیسې له لوبډلې لرې و، خو دا وخت له درملنې وروسته په کابل کې خپل تمرینات ترسره کوي. د کرکټ بورډ له پاڼې د دولت زدران په یو خپره شوې ویډیو کې نوموړی وایي چې په هندوستان کې د تېرو څه کم دوه میاشتو راهیسې درملنې 95% لوبو ته چمتو کړی دی. د نوموړي په وینا دی هڅه کوي چې د افغانستان لخوا په راتلونکي نړیوال جام کې لوبو ته ځان چمتو او پکې ولوبېږي. د افغانستان د کراټو لوبډله د کراټو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خپره شوي راپور کې راغلی چې د دیرش څخه د ډیرو هیوادونو ترمنځ د کراټو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ په قزاقستان کې پیلېږي. په راپور کې راغلی چې له افغانستان څخه یو اتلس کسیز پلاوی د دغو سیالیو ترسره کېدو لپاره هغه هیواد ته تللی چې پکې لوبغاړي، دوه روزونکي او یو لوبڅار شامل دی. د بدني روزنې ریاست دا هم وایي چې په دغه هیئت کې د لوړ عمر ځوانان او تنکي ځوانان لوبغاړي شامل کړی شوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل سوې روانه اونۍ د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان سي. د دې کمیسیون په خبره په دغه مهالویش کې د بیلابیلو لوریو نظرونه اخیستل سوي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د انتخاباتو د مهالویش د ښه سمون په هدف به د ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سلامشورو ته ځانګړی پام وسي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی ساده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی دغه مهالویش روانونه اعلان سي.
په ټوله کې د همدغه اونۍ کې به د ولسمشري ټاکنو تقویم هم چې د تیرو جمعې په ورځ سیاسي اعضاو او مدني ټولنو سره د دوی نظریات هم راسره واخیستل او په لیکلي ډول مو هم د دوی نظریات وغوښتل تر څو هغې ته هم په دغه تقویم کې ځای ورکړو. هغه به انشاءالله کړو تر څو د ولسمشري ټاکنې په خپل وخت ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درې ورځې مخکې د ولسمشۍ د انتخاباتو نیټه د 1398 کال د ورې میاشتې 1 دیرشمه نیټه اعلان کړې وه. د تیر جمعې په ورځ یو شمیر سیاسي جریانونو، ګوندونو، د مدني ټولنو استازو، ملي او همداش نړیوالو انتخاباتي نظرو بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د جمهور ریاست د انتخاباتو د محلي ویش لپاره مشورتي غونډه درلوده او خپل وړاندیزونه ورسره اشاري کړل. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا کمیسون ته د خپل وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسون په دې باندې وتوانېده چې پارلماني ټاکنو پایلې په شفاف او روڼ والی سره اعلان کړي. نو موږ په همدغه کمیسون سره ځو ولسمشري ټاکنو ته. په ولسمشریزو ټاکنو کې باید د رای ورکوونکو د نومونه په بایومټریک سیستم سره ثبت شي. د رای ورکولو په ورځ باندې رای ورکوونکي باید له همدغه بایومټریک دستګاه څخه په آنلاین باندې خپل رای وکاروي، نه په آف لاین باندې. دا زموږ وړاندیزونه وو او ظاهرا کمیسون دا منلی دي.
بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب په مشرد ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو د محل ویش له اعلان هرکلی کوي. د دغه ګوند رسنیز ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی په اوسني ډول د انتخاباتو له ترسره کېدو سره موافق نه دي.
هغه محل ویش هغه د راتلونکي کال د وري په یو دیرشمه د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدو لپاره تکیږي. موږ د هغه ملاتړ کوو، یعنی زموږ غوښتنه ده چې ټاکنې باید د وري په یو دیرشمه ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ ځنډ رامنځته نه شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا که څه هم په کمیسون کې اصلاحات اړین بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن دغه اصلاحات د ولسمشرۍ د انتخاباتو په محل ویش او نیټې ناوړه اغیز وکړي او انتخابات له خنډ سره مخ شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې کې بدلون راسي، د سیاسي او حقوقي مشروعیت بحث رامنځته کیږي چې دا په خپل ځای د افغانستان د خلکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
برېښنا شرکت لغمان او ننګرهار ته په بادپښ ولسوالۍ کې د برېښنا د وسلېدو په وړاندې اصلي خنډ امنیتي ستونزې ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر دې دمه د امن د ټینګښت لپاره د دوی څخه غوښتنه نه ده سوې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته تللې برېښنا پوره شپږ دېرش ورځې وړاندې د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له لورې پرې شوې او ننګرهار او لغمان ولایتونه تیاره دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پرې شوې برېښنا د لینونو د بیرته تړل کېدو د امنیت د تامین په برخه کې ترې د مرستې رسمي غوښتنه نه ده شوې. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوره چمتووالی لري چې د دغه لینونو د تړل کېدو پر مهال د سیمې امنیت تامین کړي.
موږ له امنیتي اړخه کاملا دې ته آماده یو چې کوم تسهیلات چې په برخه کې لازم دي هغه موږ آماده کړو. شرکت او اړوند مراجع کې چېرته زموږ نه هر برخه کې کومک او مرسته وغواړي او امنیتي ځواکونه به دوی په خدمت.
یعنی تر اوسه پورې ستاسو نه کومه غوښتنه په دې اړه نه ده شوې؟
نه پیسوچ چیرته به نظامي قوت غوښتنه دوی وکړي موږ اونان همیشه هر ټایم کې هر لحظه کې دوی ته آماده یو.
دا په داسې حال کې ده چې شپږ دېرش ورځې وړاندې په بادپخ ولسوالۍ کې چې د لغمان نسبتا نارامه ولسوالۍ بلل کېږي د وسلوالو له لورې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا لینونه پرې شوي چې له امله یې د ننګرهار او لغمان ولایت اوسېدونکي برېښنا نه لري. دا لومړی وار نه دی چې په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا لینونه قطع کېږي، بلکې له دې وړاندې په وار وار د وسلوالو له لورې په لغمان او ننګرهار برېښنا قطع شوې، خو دا لومړی ځل دی چې بیرته ترمیم یې لمیاشت زیات وخت نیسي. د بادپخ اوسېدونکو له دې وړاندې ویلي وو چې باید دغه ولسوالۍ ته هم برېښنا ورکړل شي، خو دا ځل یې غوښتنې نه دي په ډاګه شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې یاده ستونزه سیمه ییزه مسله یاده کړې او ویلي دي چې دوی د حل کولو په هڅه کې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي که امنیتي ځواکونه ورسره مرسته وکړي یا د ستونزه په څو ساعتونو کې حل کولی شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې یا د ستونزه د سیمې د قومي مشرانو سپینګیرو په وسیله د خبرو له لارې حل شي.
موږ کولی شو چې په ډېر کم وخت کې، یعنی شاید هم په درې یا شاید هم په څلور ساعتونو کې د ننګرهار او د لغمان برېښنا وسیله.
یعنی امنیتي بنسټونه همکاري نه کوي؟
امنیتي ستونزه هلته شته. موږ ته امنیتي اوزاخ شي او موږ ته اجازه راکړ شي. په دې کې هر ممکنه لاره چې تاسو فکر کوئ که د سپینګیرو د لارې شي هم زموږ همکاران کېدی شي او که سهامن کړی شي
هم زمونږ همکاران زیاته برېښنا غرغوي.
ښاغلی توحیدی وایي چې له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د دایمي ستونزې د حل په هدف په بدیلو لارو هم بحثونه پیل شوي، خو نوموړي ونه ویل چې بدیله لاره به کومه یوه وي. په همدې حال کې په ننګرهار کې په لسګونه مدني فعالانو د برېښنا د نه موجودیت له امله په جلال آباد ښار کې د عدالت غوښتنې خیمه وهلې او د اعتراض په ډول یو شمیر لاټینونه په سړکونو ایښي دي. مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل د عدالت غوښتنې دا خیمه به تر هغې ولاړوي تر کومه چې ننګرهار او لغمان ته د تللې برېښنا د امنیت دایمي حل لاره ونه لټول شي.
دا بیخی تصور نه پورته خبره ده. دلته د سیلاب کلوردو پرته ده، په سیلاب کلوردو سره شاوخوا 15 کیلومتر کې یو څوک دی را پاتېږي برېښنا د کټکۍ، او دا دومره د کلوردو په موجودیت دولت ټول امکانات په موجودیت کې د برېښنا نه تړل کېږي، چې هر شی دی د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ د ولسونو سره دا غټه جفا ده.
خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان د برېښنا په اړه په امنیت شورا کې د دغه ستونزې په دایمي حل بحثونه کېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د برېښنا د مزو پرې کېدو د ننګرهار او لغمان په اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پکتیا چارواکي وایي په هغو دریو ولسوالیو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاین ته زمینه برابره کړې چې مخکې په سلګونو ماشومان ورڅخه بې برخې وو. اصیل زازای له پکتیا.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د 13 ولسوالیو څخه په 12 ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزن واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزن واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تېره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمات، وزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمات او وزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه وو او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي، چې تیره دوره کې کمپاین نه وشوې، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه دا کور په کور چې ماشومان راغواړو په مغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جماعت په جماعت لږ ستونزې وي، بعضې کورونه له جماعتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي را رسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانخیل ولسوالۍ کې یاد ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو 12 ولسوالۍ کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزن واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له طالبانو سره د ستونزې له کبله د هلمند څه باندې 15 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند روغتیا ریاست چارواکي وایي له طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ خبرې روانې دي، خو تر اوسه موافقې ته نه دي رسېدلې. په روانه میاشت کې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوی، خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 530,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګا، ګریش، کنادالی او ناوی ولسوالیو پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو: نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل لرو چې خپل هدف ته ورسېږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمه لرو چې خپل هدف ته به ورسېږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نورو ولسوالیو کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ویل کیږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت دغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر اسمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ، نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1.5 لک یا 3 لک کوارج لرو. موږ په دې کې 15 لک ماشومان لا واکسین نه کوو، او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنی که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنی چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800 ماشومان واکسین کېدل، چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 1500 هر ځل پاته کیږي او یوازې 240 ته واکسین رسیږي، چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره شته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د 2 څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې د 1 تر 5 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي، تر څو د فالج نه چې یوازنۍ تداوی ده او دغه واکسین ده دینه استفاده کوي. څکه مونږ یو دوه پیخه په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د شت تقسیم لپاره د خلکو او دینی عالمانو رول مهم بولي، چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوه ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر 3 ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پلانو په ستونزه خبر دي.
شرایط سمره خلک دغه واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانه مولادا دي واکسین برابر ده، ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي، په خوښ شو رسېدل د شکل د دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولی
الله تعالی کې امکانات نه جوړته برابر دا د طالبانو سره. ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي، دا طالبان نه خوښ دي شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پړه
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کوي کته هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدل، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره د پیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلارې کې دی چې د دواړو خواو لوري پر توافق وسی. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زر ماشومان د واکسین پته کیږي. مبدل استایي تازادی رادیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
ماویتی گوندی زو موگ ده بارک پتی انگور بخواگوی خو نا داسه ندا
خدای داتا پروژاماتی که ده چنگ ده بارک پتی انگور پجر را واردل
آسی گل پری مقصد می داو چستالا سونا ده بارک پتی لانگورو نام خواگدی زکا چه ستاز لاس کورانای کل چه دیر مزاداری دی
ماویل بلا خبره بوی اچ داسی صفتی نمی کوی
زودی بود ماشا بلا خبره همشتا
خا بلا کما خبره ده
یارا گل پری پا غیزده اترور بانده می سخت جلو خوگیگی زودی بود ماشا پا دیر تاگراتا گی پخو پوسته کیوا چوال
کوم زړه ترور؟
سنم ګل ترور درته یادوم، څو ځل ستا پلارګ نه کړه لاړه چې خیخي ورسره وکي، خو زړه دې بدمشه تاسې او نه نه ورته وایي.
ښه دا خبره ده، په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه دې بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه او اولادونه لري، اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وی بسم الله بسم الله.
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره. زړه دې بدمشه، ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
او ګل پری تلا څونه هرجنه زړه دې بدمشه زه نه درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما، راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه دې بدمشه، هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه رایاده شوه، هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دخ ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ څنګه داسې ناکراره یې چې رمبۍ هم در سره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه بیړه مې ده، د باندې به شفقه ترور راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، شفقې ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړي، یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
ورخطا کیږه ما، خیر و خیرت دی. اسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و.
ښه څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلې خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه هغسې خو پوهیږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای.
پلارګانۍ کره د څه لپاره؟
خو نه ویل کیږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسیدم، ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خفه کیږم، په شفیقې ترور پسې خفه کیږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه دې برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبه، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبه، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبه بیبي، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهیږي.
وایم په برکت شه تای بی بی بی.
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی دلاغه ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي تای بی بی بی.
قنداغه، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی دلاغه، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او تای بی 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 راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان دلاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ، ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کړي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
ساسه خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وایې ښه.
هو ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه. ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دې وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښيي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب، وایم مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
ښه، اوس پوه شوم، یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته یې ماته م وایه کنه.
مولوي صاحب ګل، خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایې ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب، هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی سي کنه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زه لی درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکئ.
وایه موسا ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې ښه.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل دلاور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کړئ. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکونکو له یو بل سره همکاري وکي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.